یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان د کنسولګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سربناته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز آژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دې برید مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بند آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسیدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. زاغری د ایران د نظام په د پرزولو په ضد د سیاسي جوړولو په تور زنداني او پر انوشا آشوري د اسرایلو د جاسوسي تور پوري او دوی پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي دي. ازادي رادیو او د خبرونه په امپاتې برخه کې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. دا له سیاسي پلوه څه ډول پیغام ورکوي؟
یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامل توګه وتړل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر وویل د افغانستان په اړه د بریتانیا په کوربه توب د بشري مرستو کنفرانس به د روانې میلادي میاشتې په 1/10 وشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هېواده د باندې دي او غواړي چې بیرته هېواد ته ستانه کړي.
د غور اتګ هېواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي.
په افغانستان کې جګړو او ناورینونو ګڼ پخوانی دودونه د ورکیدو له ګواښ سره مخامخ کړي. یو هم بلوڅي اتان دی. بلوڅان په دې باور دي چې د غاټن ورو ورو له خلکو د هېرېدو په حال کې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه لیک رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. د فرانس پرس خبری آژانس د یوې ډیپلوماتیک سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي موسکو پرون چهارشنبه دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې رئیس بحثونه شوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړی چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمنان دي رضایت نه دی حاصل شوی. یو ډیپلومات د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډیر پام اړول شوی دی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه تر بل یو کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په عین حال کې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوی. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې هم د افغانستان کنسولګری دغه سفارت او د په واشنگټن کې سفارت او دوه کنسولګری پرون وتړل شوی. سیاسي پلاوه دا څه ډول پیغام ورکوي؟ زما همکار په دې اړه په امریکا کې مش د چارو لکتونکو شفیق همدم سره مرکه کړې ده.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د خاغلی غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسط لپاره په کامل توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼې دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسنی نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره لږ چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې له یو خوا دوی ته خلا او زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل شو، خوولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبده مرغه هیڅ نه و بدل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک دی، یو نو خو بیا هم د افغانانو د لپاره ډیر زیات کنسولي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمې افغانان چې امریکې ته اکثریت بدون هیڅ نوع اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او د دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم وچه له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د بریتانیا په کوربه توپ د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. یو نامه په اعلامیه کې راغلی چې دا کانفرنس به د روان مارچ میاشتې په 1 نیټه ترسره شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس ته جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 3 بلیون افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به حال لوشي او بې وزدي سره مخامخ دي. ملګرو بلاتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 14% بسپنه راټول شوې ده. تیرمیاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلی چې هیواد به راتلونکي میاشت له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکې ملګرو ملتو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي وو چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته افغانستان ته شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته رسول شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لوی کمشتر فلیپو ګرانډي هم اندیشمند چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شبي کانفرنس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالچا کموي. دا اندیشتې داسې مهال څرګندېږي چې د ملګرو ملتو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 15% خلک کافي خواړه نه لري.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام نن وار دی او وړاندې کوونکی هم دلته په سټډیو کې را سره دی احمد شیبر صاحب. تاسو موضوع څه شی ده؟
مانه ده نوری صاحب، اول خدا پروگرام ده اوریدون کل پاره با دا یادونه وکمه چه ده کابل پا وقت 2 بجه شروع کیشی. نن لدو تر درو یو مسئله لرو، لدرو تر سلو رو پوری چه داری پروگرام ده بلا مسئله ده پا پشتو پروگرام که چه تاسو هم اشاره ورته وقت زیورانده کبم پا دی که ده موضوع را چیرو چه دا اونی د پاکستان حکومت اعلان وکړ چه له افغانستان چه کم کسان پاکستان تجی طول باید ویزی ولری. دا خبره دغه کسانو لپاره ډیره ګرانه ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته دي. ځینې قومونه هلته خپل خپلوان یو غاړې او بل غاړې ته پراته دي، لکه مومند، لکه شینواري او ځینې نور قومونه. بل لورته د تورخم په لاره باندې به ځینې ماشومان اوښتل، ځینې نور مشان او کشان او دا خلک به اوښتل راوښتل. دوی هلته تجارت کاوه، یعنی په زرګونو ماشومان حتی په دې تورخم کې لاسي ګاډي لري دا چلوي او دواړو خواو ته بتلل راتلل. بل لورته تنها که په تورخم باندې زه تمرکز وکم، په تورخم کې 2 لارې وي. یو لاره دا و چې د موټر پیتیری شي، اولته خلکو په ویزی اخیسته. بل لاره چې د وشانو په لاره باندې مشهوره به پیغه لاره باندې به خلکو تجارتي مالونه وړل. د غلام خان د مندر په برخه کې هم خلکو هیلې لرلې چې خلاص به شي، خو کدا د ویزو تعزیرات وزه شي هلته به حالات څرنګه شي.
بله ډیر مننه. بله اوریدونکو به حتمان پټموي مهمه موضوع ده د افغانستان په وخت 2 بجو د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام مهیروي. په دې اړه به د چارو کارپوهانه او د غرض مسول چارواکي هم راوبولو. خو شیبر سبیا هم تاسو را سره اوسئ، د اوکراین موضوع متعقب کړي ده. وروسته به د اوکراین د جګړې په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي، خو بیا بهتر غوږ د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان د طالبانو حکومت وای دغه افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هیواد د باندې د ظاهرن د دا کمیسیون د هغو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوری نظام کې د نفوذ خاوندان او اوس اکثره د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او ترکیه کې میشته.
د طالبانو حکومت وای له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسیون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د هغو کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسیون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څنګه دا چې د تماس او ارتباط او کمیسیون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي او د غور اتک هیواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سي یو موټي ملت سي د یو هیواد لپاره ټول کار وکوه او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځي دا را فسید دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت. نو په همدې بنا د دا کمیسیون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړی توب لري. شغل مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی، هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري، د ارتباط لار هواره کړي. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم په اوکراین کې د جګړې موضوع ته مخه کوو. پر اوکراین د روسي يرغل درېونی پوره شو. په اوکراین کې د ملکي تلفاتو د واشنگتن او موسکو تر سخت اتهامات او د اوکراین د جګړې تازه حال به له خپل همکار اجمل شیبر نو ورو چې تاسو ته ډوکر سره دی. شیبر څه دی؟
مننه نوري صاحب. اوکراین روسیا تورن کړی ده چې د ماریپول په شار کې پر یو تیاتر بمباری کړی ده چې پکې تر 1200 پورې ملکیانو پناه اخیستې و. د تور سمندرګي پر غاړه پر دغه پراته شار کې لاټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه اوبلري، نه برېښنا او غاز هم پرې قطع شوی دی. پر تیاتر د شبي بریټ پاړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولیبا په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري، خو د ډرامو په دې تیاتر کې په سلګونو بېګناه ملکان پټ شوی وو. د کولیبا په وینا دا ودانه یو مخ لمځک سره هواره شوې ده. بل ورته د اوکران د سرریازم مرستیالی ایرینا ویریچوک ویلی دی چې لا هم د میریپول په روختون کې دننه 400 روغتیایي کارکونکي او ناروغان بند پاتې دي. او له پاین وخت کې د اوکراین د لوی څارنوالي په وینا د دغه هیواد په شمال کې د چیرنیف په شار کې د روسانو د بریټ پر مهال لستن هغه وخت وشل شو چې د ډوډۍ لپاره په قطار کې درېدلی وو. په دې ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه پر د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په خاطر جنگي جنایتکار ونوماوه. د سپین مانی ویاندې جنساکی وویل ولسمشر بایدن چې کله په تلویزیون کې د اوکران د جګړې وحشي ویډیوګانې لیدلې دي د سړی له درده دا خبره کړې ده. خو د ولسمشر بایدن د خبرې په جواب کې تاس اژانس د کرملن د ویاندې میتری پاسکوف خبره راخستې ده چې ویلې دي دا خبرې نه د منلو دي نه د بخښلو. ولسمشر بایدن بیا ویلې دي چې اوکران ته به 800 اضافي سټینګر توغندي ورکړي، 9000 د ټانک زد وسلې به ورکړي، همدارس سل ډرون به اوکراین ته وسپاري.
بله احمد شبر، له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې راتلونکي اونۍ ناتو هم د اوکراین په اړه د مشرانو یو غونډه جوړوي او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د حکومت په مشوي د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیون ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ نو وخت په خپل ټویټر پاڼه لټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه وکړه. مرکزی بانک وړاندې لیکلی چې د پروسې ګډون کې باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پوري تصفیه کړي. دا ومزل دی چې د افغانستان مرکزی بانک په دغه اندازه ډالر لیلاموي، سره لدی چې مرکزی بانک د بهراني اثر په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره د پیسو د لیلام بهیر پیل کړي، خو یو شمیر صرافان بیا دا پروسه مشروطه ګڼي او وایي تر هغې چې د دې پروسې سره جوخت د خوراکي او نفتي موادو بیې راټیټې نشي، د لیلام یاده پروسه ناکامه ده. په کندهار کې د اوبو یو نوی بند جوړیږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ باختر دولتي اژانس لیکلي یاد بند کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې جوړیږي چې 4/13 ورځ پیل شوې. د دې اژانس د خبر لمخې د دې بند جوړېدو ټولیز لګښت 50 میلیون افغانۍ دی چې د کرنې او مالداري وزارت له بودیجې ورکول کیږي. باختر اژانس وړاندې لیکلي چې د دغه بند چارې به په 5 میاشتو کې بشپړې شي. د معلوماتو لمخې د دې بند په جوړېدو سره به شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه کرنیزه او خړوب شي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږنوي پوله، یو یورو شپږنوي افغاني شپږویشت پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني یو اتیا پوله، یو سودریال 2 افغاني شپږنوي پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 8 دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اتاوی افغانۍ.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمنی مې کې د خزر لپاره نور بس د اونې خبرونه مهیروي خو د خبرونه تر دوهمنی مې استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکیدو لګو اخسر مخ کړی. لادی دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچی او برهوی ژبو تور دي چې اتان ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنی او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شزي د گیډي او ګڼ کمسترستونی او سړی څنی اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسې پلاسې و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته لا ډالو اتن نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به لا ډالو څرخیږي خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ او اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیات تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیان پوری او په دغه پوری اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. او درېم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتني اتن په رنګ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی، یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وای لکړی سرګړ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیر څو باندې څلور لسیزو ناورینونو ډیرای دودونه د ورکیدو لګواش سره مخ کړي چې یو دودی همدا بلوچیا تندای. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچوایي په ځینو سیمو کې وسم بلوچیا تن کیږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرې دودای. نو موړی زیاتوي بلوچیا تن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غړې دلای. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي خو په شارونو کې بیا تریوي اندازې کم رنګه سوي دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې ستا خو چې څومره بلوچان شهر ته نږدې کېږي یا شارونو پراخېږي بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکیدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه دغه خبره ستړي.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندې د پښتنو پرنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه پر هغې لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټانو غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپاند وساتي، خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د خبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی دی او افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم نه دی یاد شوی لیکلی، دوی تر روستۍ شیبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15 نیټې په ورستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگتن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزي د سه شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورځپاڼې لیکلي امریکا بیرې دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورځپاڼې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ سره تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه اتصالات خدي پاله دي، خو کار نه کوي سم. د اسلامي امارت او د بیسمو د اتصالات کارکونکو سره دا هیله لرو چې دا نوکه زوروري کې پر 2 کیلومتره خلا سم کار نه کوي.
د قاری عبدالعلی محمدی د هلمند ولایت تنوید ورسپاله ستاسو سره پلین کې دا کوم مؤسسات او یا کوم مرسته چې په هلمند ولایت کې کیږي دا چې چاته باید ورک وسې چې هغه اړمن وي ضرورت ورته لري. دلته زموږ سره په کلی کې داسې کسانان شته چې په میاشت په دوې میاشتې باندې هم دیګ نه دی باندې کړی، نه غوړي لري نه وسه طاقت لري. یوه ورځ روزانه دوی په 1500 کالداري کوي. هغه داسې کسان په کښې دي چې مریضان لري، مریضان ورته پراته دي. نو اوس هاریان دی چې اوس یې په نس مړه کې او که دوا ورته وي، نو خلک داسې ستړي دي، ټکور ټکور دي.
وروره ما د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده د ازدا د سیمې څخه. دلته د ازدا په سیمه کې تر دا اوسه پورې چې دا ټوله مرستې راغلې نه، دلته مرسته راغلې ده. او دا سیمه چې ده تقریبا 100 کوره یا 200 کوره به در اوسه روغتیایي کلینیک نه لري، او په دې سیمه کې چې دي مکتب هم نشته په دې کلي کې. زموږ د حکومت طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ دلته موږ ته یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي او زموږ سره کومک وشي.
السلام علیکم، یارمل یو تن مایوب د هلمند څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د مایوبینو او شهیدانو د ریاست معاشات وضع کې موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو، او نړیوالو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ته کومکونه او مرستې راوستي، او نورې هغه کومې مرستې چې را روانې دي هغه هم تر دغه مایوبو او بیا سرپرستو او کونډیانو یتیمانو بیا وزله خلکو پورې نه دي رسېدلي. نو د مشرانو څخه هیله ده چې د دغو معلومات وکړي او حق و حقدار ته ورسېږي.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر څه نشته، کلینیکونه نشته، کوم چا ته څه ضرورت وي هغه ضرورت نه پوره کېږي، بازار ته لاسرسی نه لري، خلک مسکینان دي، ډېر خلک د اقتصاد خوا سره کمزوري دي، نو د خلکو کارونه ډېر سره خراب سي نه دی، روډونه مې خراب دي، کلینیکونه نشته، که څوک مریضان لري هغه په شپو شپو ورته پراته نه دی، خلک ډېر د څونو سره مخامخ نه دی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي:
00420221234.
د وصل لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې او وړاندې د خزر لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه لرو. په ژوندۍ باندې زمو همکار ملالۍ بشیر مختوړي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه لیکره واخلې چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. یو ډیپلومات خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د روسي ترڅنګ چین ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول شوی. کله چې ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړ، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په امریکا کې افغانستان کون سفارت او کونسلګری دی مالی ستونزو لکبل پرون وتل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې سفارت ودانی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان کونسلګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. لدی سره نور په واشنگتن ډی سی کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کونسلګری افغانانو ته د پاسپورت ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. امریکا یا اوکرایني چارواکو د روسي په هغه بریټ غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې دی او تیاتر د نن ډوډۍ او سربناته ولاړ کسان په نخښې ویو. رويټرز خبري اژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حمله وروسته خپل روسي سیال ولادمیر پوتین جنگي جنایتکار وباله. د اوکرين چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماري پول کې پر دې تیاتر لوی بم غورځول چې ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. تر اوسه د دې بریټ د مرګ ژوبل کرش میره نه ده معلومه. په ایران کې لبند آزاد شوی دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوری بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ا ورستای راپور وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د کوچنی پر زیږون یا له امیندواري سره تړاو لرونکو ستونزو لکه بلمړه کیږي. همدا راپور وایي چې په هر دوه افغان ښځو کې یوې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او په اوسنی حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحراني وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی او د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر را سره خبرې کوي. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پښتنی وکړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او لمش سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړي، او یا هم پښتنی پرېږدي. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221240501. موږ واتس اپ هم لرو، پر دغه شمیره تاسو کولای سئ چې موږ تخپل ژغیز یا پلیکلی بڼه باندې خپل پیغام پریږدی یا پوښتنه پریږدی، موږ به یې را اخلو او وخت په وخت به د دې خپرونې په جریان کې خپرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. همداراز تاسو کولای سئ اوریدونکو چې د سکایپ لاري هم ازادي رادیو تخپلې پوښتنې پریږدی. azadi.radio زموږ د سکایپ پته ده. تاسو په خپل کور او کلی کې د مور او کوچنی د ژوند ژغورلو په برخه کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ یاست، تر ټولو لوی لامل څه غنی چې لکبلې د زیژون پر مهال یو شت خپل ژوند ل لاسور کولای شي. او ردونکو د دغه پښتونو په اړه کتاسو غواړي چې ځوابونه یې مشتراوالي ژي کولای شي چې خپل نظر را سره شریک کړي. اوس همورځم د خپل لومړی ملمنی پر لور ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی د ټلیفون لاري لمر سره وصل سوی ده. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. هیله
کوم زه هم خپل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب لکه تاسو چې واوریدل یو ان اف پی ای نوې راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتو کې یو شزه د زیژون پر مهال باندې یا هم د راز د نور ستونز لکبل چې د امیدوارۍ سره تړاو لري مړ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
په افغانستان کې خو دلایل ډیر زیات دي. اول خدا د ټول سیسوس جنگ دی چې زموږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنگ کې خزي نشي کولای په اطراف کې ټول شفخانی او کلینیکونه د منځه لاړل. یا کې ډیر امکانات کم دي په مرکز کې هم چې نه د سوات کته دغه د سطح د چې زموږ جنیا او مېرمنې ډیری سواد نه لري. هغه یو چې تقریبا 90% او یا هم کاندیدات تقریبا ټول په دغه فیصد کې د سواد نه بهره مند نه دي. همچنان زمون په هیواد کې د بازي ستونزې نورې دي چې زمونږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسیږي، یعنی اخر اقل د 3 کلنې پورې زیاتره په 15 کلنې کې کانتره د 15 کلنې نه و دیږي. بیا د زیاتو ماشومان زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی. یا هم سړی ورته وایي چې قانون دی په افغانستان کې، ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري. یعنی هر مېرمن باید د 500 شپږو ورنه حتی زیات وزیږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې دا اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهیږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلک چې وظیفه لري هغه هم به وظیفه شوي دي، او هغه مېرمنې چې وظیفه لري خپل اقتصادي کار کوي په حساب باندې هغه اوس ټول تقریبا په کور کې ناست دي. ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظر نه خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضی د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې بعضی مېرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي، یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضې نور فرهنګي مشکلات هم دي چې مېرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه په حساب خوراکي مواد کې واخلي، هغه اجازې دی نه لري.
بله،
په دغه عمومي توګه ویلی شو چې فعلا په افغانستان کې ډېر مشکلات دي، هم اقتصادي دي، هم سواد د سطحې دي، هم مشکلات فرهنګي دي.
بله ډاکټر صاحب،
کېږي چې د دغه مرګ سبب شي.
تاسو خپل تجربې ته که وګورو، تاسو چې خپل کار ته ځئ هلته تاسو د ملالۍ زیږون کې د متخصص ډاکټرې په توګه باندې ډیر وخت کار کړی دی، تاسو تجربه ډیر وسیع ده پراخه ده. کله چې تاسو هلته خپل د کار کلونو ته پام وکړئ، تاسو په نظر باندې هغه مړینې چې رامنځته شوي دي چې ښځې د پر اولاد باندې مړې شوي دي، هغوی هغه تر ټولو غټ سبب څه شی و ستاسو په نظر باندې چې که په اوسط ډول باندې تاسو دغه کیسونه راټول کړئ او فکر ور باندې وکړئ چې دغه ښځې په څه خاطر باندې اصلا مړې شوې ده، کوچني پر زیږون باندې څه لامل و؟
د دوی په دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ دا ټول د دې باعث کیږي چې د یو مېرمن حالت ښه شي. علت یې همدی چې په د مرګ میر سبب کیږي. په اول قدم کې خوندزګان دي، چې دغه خوندزګان د یا درب چرونه د کابل دی یا د دې چې مشمان دی زیګو لدی رحم ځان نه دی جمع کړی یعنی اتنی رحمی شوی یا لسری شنه نه دی یا پارګی چې په دغه کې ولدی قناتون کې منستر دی یا دا چې مې دې کم خونې او دې د کم خونې ته کم وزنی سبب دیره یو کم اوجما چې یو زر سیسی وینه کدی بلاد لاس ورکره دیلو دوی ده مرک سبب گرزی دلی دی پا دویم قدم که دی جیک فشار درلو دل دی چه درمین دی زیادتر پا دویم قدم که دی جیک فشار ده عمله چه مراقبت نده قبل عمله گیو یا دی جریان ده عمل که مراقبت ندی شده وقتی چه شخصانی تر اغیره دی مراقبه پا این سیش که دی و به مرک سببی شوید پا دویم قدم که درمین زیادی ده انتان نه شده حفظ الصحه یعنی هم دمرات کردی یا که ولادت کردی پا یو در سیهی کلینیک یا سیهی که مرکز که نده ولادت کردی یا پا کورانه که یا پا دیو دایی محل سر ولادت کردی چه اغا خبال انتان به سبب شوید یا دران مریضان چه وقتی شبخانی تر از دل دین و بایساب سبتی سیمی هم دید منزه تلینی او بعضی مریضان نوری در اشتراکی هم رازو چه قلبی لرلی انتینات علی نه درلودو دکتر ته نه دی تللی آنند وقتی چې شبخانی ته راځي نو د یو ارست قلبي سبب کیدو یا دیابت یا هم دا نور مرض چې قبلا نه دی تشخیص شوی او د موت د مرګ سبب شوی دی ولی په اول قدم کې خونریزي ده زموږ زیات مریضان د خونریزي سبب مړه شوي دي
ښه ډاکټر صاحب زموږ سره د تلیفون پر لاره لیکه پاته سي لطفا زموږ اوریدونکي موږ ته زنګ وهي د دوی پښتنې به هم راوخلو یو اوریدونکي دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
او خورجانې دلته د نهار ولا د خرود ولا فالې کې دلته او کوم مرسته کیږي دلته نو ټول طالبانو ته ورکوي دا او
ما نن چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي بلې د زموږ د خبرونې موضوع د مرستو په اړه باندې نه ده نن موږ پر دې خبرې کوو چې ډیری شځې په د کوم لاملون لکباله پر کوچنی باندې مړ کېږي او څه کېداس چې دغه مخونی ملسي اوس هم ګورو چې کبل چاره ته زنګ وهلې وي هغه به راوخلو مهرباني وکړي آزادي رادیو ده
خور تا سلام او ملمنی تا سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاډی کا کیم لاغمان
همدر صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه د نور بس خبرونی موضوع دا ده چې یو راپور وایي چې په هرو 2 ساعتو کې وشه د کوچنی پر زیجون باندې مړکیږي په افغانستان کې د دغه پر لاملونو او پر دغه سلارو چارو باندې چې څه کېداس چې باید دغه مخاوني ولسی نن په دې خبرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو تاسو که کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړي
زه خو د خاص پښتنه بین نه لرم خو یو نظر لرم د لوامل په هغه کې کنه چې غټ لوامل چې دي و د سداد دي مرګ مردان دي دا مخکې تیر دا سلوي قال دا مساله حکومتونه څه پدې ولس باندې ولدار هغه دا چې کوم بنیادی کار نه زسوي او پکر دا پکر د سي پکر دا غوړه دي ماته یو کس راغوي د ما دغه سي میرمن په ناروغ دا یو روپۍ مو نه لرم او دغه مفتکلی نکونه سي دي لا ډیر خدمتونه کوي خدای جمعې په شپه نه یغه دغه قسمت خنه واغه جمعې شپه واغه کلینیک هم په بندو دا شخصي تسهیلاړو هغه سړی سره دی شو ته به ماته لاله خدای وسنګ کوم 2000 روپۍ غواړي اخري وې ما ورته ډیر خریدم مالځه خبرانه تمریض د تور داخل کې تا مریض دا یو کوچنی پیدا سولا هغه پیسې مطلب ما ورته ورکړلې یا کار یا هم د سی خو ا مشکل هم دی هغه حل کنو پکر چې پیسې سړی سره یو هفته مخکې خزه بیا یلته بستر یک هغه دیارې زبې سړی کاغه هر قوم سره تعلق لري خو سه مجبور ای سړی او کلینیک دی کور خواته او شخصي کلینیکونه دی سړی دی کور خواته او خود ته خپل پکر اجازه نه ورکوله نو زه دا وایم چې دغه موثق حکومتونه باید دې متوجه شي او هر ستونزې ته د خلکو رسیدل ځکه دا و ډیر وارو زار دا مننه تاسو هر خبرونه
هم در څه ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ و ها پر ځای نظر مو ورکړ چې د بیوزلی ډاکټر صاحب مخکې ویل چې بیوزلی هم اقتصاد د هغو عوامل څخه یو دی چې دغه لکباله خلک نس کولای چې پر وخت تداوی ترلاسه کړي یا درمل ترلاسه کړي ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې مخکې تاسو ویل چې د فشار د لوړوالي یا د رپچر یا د دغو لاملونو لکبل شذي امریکایي تاسو په نظر باندې دغه دا ډول شذي چې میډ وایفس دی یا مجور تویلای سو چې په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې ډاکټرانی نسته د نسایي ولادي آیا دغه سي پرسونل د روغتیا وزارت لخوا څخه ځای پر ځای سوی دی ګمار سوی دی یا ترین سوی دی چې دغه ډول لیرو پرتو سیمو ته روغتیاي خدمات ورسوي؟
فکر نه کوم که په دې وخت کې د لیرو پرتو سیمو په دپاره کلینیکونه وي هغه کال هغه میډوایف هلته موجود وي. پخوا یو څه ناڅه هغه منطقو کې چې امنیت و یو څه ناڅه دغه محسسو کارونه کول، پیسې محسسو لږ جګ ماشونه ورکول او دغه میډوایف روزل کېدلې اته زمونږ په شفخانه کې روزل کېدلې چې یو پروګرام هم لرو روزل کېدلې او دغه اولیه کومکونه دی ته تدریس کېدل چې هغه اقل یعنې د فشار تشخیص کې چې فشار جګ دی آیا مریض په حساب وځایم یا پړسوب لري که نه لري، مریض اقلا یو کمخونی کول تشخیص کی، یعنی دغه مریضانو ته هغه اقل کول چې دوی ریفر کی دغه خپل نږدې کلینیکونو ته چې دغه فکر کوم بی پی چې ستنه په څو کلینیکونو کې څو ستونه دي چې دغه خپل هغه اول ستنه چې زیاتره په ولایتونو په مرکز کې قرار لرو یعنی یو وخت ریفر لرو. تاسو په دې شرایطو کې د څه کوم خاص خبرونه مې نه خبر شوې چې څنګه کوشش چې د ضعیفونه په تبان چې هغه په خوا چې وو هغه مسی باندې چې بیا هم د ضعیفونه په لاس کار نه کوي او نو چې د دولت د خونه ګمار شي بیا تر اوسه پورې د څه کوم خاص خبرونه د لاس نه شر شوې دي او وزارت سپانی له شر کړې دي د ولایتونو په قریو کې کوم صحیح کلینیکونه وسی او مدرسونه هغه کل اته وظیفه یې کوي دا کوم کله شایسته نه وي.
ش ډاکټر صاحب کداس یو کی سره تا وکی چې تاسو ډیر هڅه کړی وی چې د یو چا ژوند وژغورل سي هر خوا ملټولې وی خو بیا تاسو ونه کړای سوای او د دغه لکبل چې یا روغتیایی تجهیزات الته په روغتون کې موجود نه و د کوم تجهیزات د نشټون لکبل تاسو په نظر باندې شې خپل ژوند له لاس ورکوي؟
زمونکه مان تاسو ته ویل چې په اول قدم کې هغه مریضان چې راځي خوندیزي زیات دي خوندیزي اول قدم د مرګ سبب د مېرمن خوندیزي ده د حامل مېرمنو خوندیزي ده او دغه مېرمن موږ ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره موږ ورته شاک وایو، یعنی حالت شعوري د لاس ورکړي فشار کاملا سقوط وي او دهنې اویه تقریبا صفر ته رسیدلی نو دا مریضان د موږ لپاره زیاتره زمونږ موږ ته چری فرکیږي د کابل د اطرافونه یعنی غزنی نه مقر نه د یعنی چار طرف ولسوالی نه چې د کابل ولسوالی دی او د نږدې ولایتونه موږ ته فرکیږي ولې دوی په هغه سیالک کې راځي چې واقعا یو ډیر بد حالت یعنی هلته وایي چې هیڅ ستا په لاس کې نشته. زه په دې ډاکټران هاته د دې سیالت کې چې مواجې کېږي زما خپل ډاکټران راته کې دغه تزي بانک د وینې تزي او هغه لپاره د ګروپ د وینې چې پوښي چې چیرې یعنی کوم چا جوړ مې چې هغه خپل ځان خپل د څه څه وینې ورکوي او دغه مریض سره کومه کوي ول د زیات مریضان چې په دې سیالت کې موږ نه راسي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو د سیګي او پاندوس فیسه د نجات ورکړ کې دیور یو پاندوس فیسه د منځ دي څنګه چې هغه وخت چې موږ په هغه د سیګي نه هټه شاک مرغ هغه د جې مالان دي تر سیګ دلې دي دا ته د وی ورکول حکومت نه کوي او تر څو چې هغه هي کیږي او انستیزیا خلی او عملیات تر سیګي د عملیات مستر سیګ نه خپل شو د لاس ور کوي. دا څه دی واقعي چې د زما خو یو تقریبا یو دشتم کال د کار دی د څه واقعي موږ د پاره ډیره راغلي دي او ډیره ګټه ول کیږي موږ خپل ډاکټران د پروازانو د بد سلوک سره مواجه شوي حتی یعنی وحل مخوړل دي چې یو غیر امنی حالت چې په عملیات خانه کې پاینې حالت کې یو رچر مریض داخله کې عملیات هغه د زورواکو جبلې نه دی دغه ټول زورواکي د سلا سره داخل دي شفخانه ته راغلي دي د اولي خانه کې راغلي دي ولر دي د څه حالت ممکن تر کړی دي ول چې تبابت مقدس وظیفه ده منګه خپل وظیفه ته تر اوسه پورې دامه ورکړم.
ش ډاکټر صاحب که تاسو کوم پیښه دغه سپیاد وینئ چې تاسو په نظر باندې د هغه څخه یو کیس سټډي جوړېدلای سي یا خلک ورڅخه زده کړه کولای سي چې باید یا تدریس سي یا ونور ته وښودل سي د یو تجربې په توګه باندې، هغه به کومه یو پیښه وي چې تاسو یې غواړئ یادې کړئ؟
ونه زه ته پیسې کوم چې چیرته هغه قابلیت ایا خپل ډاکټران ک په یو کلینیک کې د یو انسدادي ولادت سره مخامخ کیږي، کوشش دی ونی چې هغه ته ولادت ورکړي کنه. وخت چې د ولادت خپل مرحله دي چې د ملټیپل د پاره یو ساعت او د پرایمری ګریویټی اده د اول پاتې د پاره دوه ساعت کې په دا ساعتو کې مریض ته ارزیه بکی او ګوري چې دا ولادت مخه ته نزي د زور دغه کار نه دی اخلي، یعنی هغه توجه چې د درد تشدید سبب ګرځي دغه نه دی دغه نه اخلي استفاده ته نه کوي. مریض یو داسې فنټات ویلي چې هانته امکانات د دې څخه زیاته دي، یعنی د سزاریان امکانات او بل دا چې د زمون خلک اوس په مرکز کې تقریبا دومره مشکل نه لري، یو لسی ساده شل فیصده مشکل شته چې بعضی مریضان چې مثلا ماشوم د حالت قلبي خراب یعنی فیتال دسترس حالتی موږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کو په حساب سزاریان سکشن کو چې د هغه ماشوم ته نجات ورکو او چې مور ته نجات ورکو. دلته بیا دا چې زمون خلک ماشومان ډیر غواړي کنه او د عملیات په حساب کې موږ عملیات کولو تر درې څلور نهایت پنځه چې تقریبا په وس په افغانستان کې راوړل شوې دي پنځه منه دوه منګه اخلو، یعنی دی نه ځدی چې هغه په موافقه خاطر کې د مېرمن د نجات او د ماشوم د نجات لپاره و چې خیر دی کدا د منځله شو به بل راوړي. داسې ولات سره موږ مخامخ کیږو. نو د پوهاوی سطح په افغانستان کې تقریبا په ټیټه کچه واقع ده د دوی لپاره.
ډاکټر صاحب بل پښتنه په دې اړه باندې تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچنی تولد ته اشاره وکړه، دغه ډول پیښې آیا سوي دي چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې شزه خپل ژوند له لاسه ورکړي، د دغه لومړی عوامل تاسو په نظر باندې څه دي؟
ولنه بعض وخت کې د یاد انستیزي په خپل وخت کې ممکن مریض منځلار شي او تللی دي د سینې د چینه دي شوی د سیوالات شته، او د سې سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې چې چیرته مریض په سزارین کې یعنی زر سیسی وینه ځای کې دل طبیبي ولې کې دغه خزیاتې یعنی له انسان جام نشي کړی چې زمونږ نه دي اکثرا ګران ملټی پاس دي. نو په دا وختونه کې چیرته کومکی اولیا چې زمونږ زیاته برخه کومک په حساب د دوا او د ویني د پایواز پورې ثبات لري، لکه هغه ورځ چې د لغمان له زنګ وهاله د دوه خلکو اقتصاد ټیټ دی، دلته شفخانه کې به دوه امکانات نشته چې موږ هم وینه کور کو مریض ته، یعنې څو پوینټ وینه د دې چې د درې څلور اته ته پنځو پوینټ وینه په ضرورت دی. دا کوم ته پایواز یا باندې کې شفخانه نشي یاد کوله دا موږ ته کبي پایواز د برابر کې دغه وینه چې دا د نور خلکو نه
شه. ډاکټر صاحب په دې اړه باندې کوم څه خبري وکړي چې دغه روختونونه چې تاسو پک شکار کړی دي په ځنګړې توګه باندې ملالۍ زیژنتون په دغه کې آیا داسې ماشينونه یا تجهیزات شته لکه د وینټیلیټرز چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یو ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې هغه داسې وسیله ده چې باید مریض د ډیر درد پر مهال باندې نشه ورته ورکول سي چې هغه بیا د درد احساس ونه کی، یا د کوچنیانو د پاره د ورسته د زیږیدو چې دوی ژوندۍ پاتې سي انکیوبیټر ماشين چې هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکې ایښودل کیږي د تداوی په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات ته په افغانستان کې په روختونونو کې
بله بله په مرکز کې شته، یو ولایت ته د کټه خبرې مو په مرکز کې شته هم د انستیزي ماشين ولې په ځان هم دي.
ډاکټر صاحب تاسو ژغ
قطراتي
بلې تاسو ژغ مشتقه قطراتي فکر کوم چې سیګنال مشکل پیدا کوي که تاسو خپل ځای ته تغیر ورکړئ مهرباني.
بله دا ماشين اوري وس
بلې ستاسو ژغ سم راځي مهرباني وکړي.
افسایل دغه مشول په دغه کشتاری په ملالیزي او د دولتي شفافو کشتاری په شخصي ته خطا باندې شه دی او په حساب سرویس کوڅو دی راځي دا خپل فیس نه مغه بیا اخر څه دی د کولای شي ولې په افغانستان کې په دولتي شفافو کې شتاری او د تلویزیونم شتاری او د تلویزیونو زیات و سرغلب چې دغه د کورونا مثلا یو بل په کوم درې پای دي چې نور پای د تلویزیونو راغلي دي شفافانه ده هم د کورونا وخت کې راغلي دي انستیزی ماشینم لرو انکیبیتورم لرو ماشومان لپاره انستیزی تیمم لرو یعنی ملالی شفخانه یو تر شلی از شفخانه یعنی صفحه در افغانستان که پا اول شفخانه در چه روخ دهی رسکی در مورا ماشون در پره برنی کردی
شه دا ارچوک خونست که ولی چی ملالی زی جنتون تبلارسی دکتر سیب هاگه خلق چی نیست که ولی استاسو و دا طالبان و حکومت تا چه براندی زونه دی چی باید خلقو تا یو برابر روختیایی خدمات براندی کردی
د طالبانو حکومت هم باید د نورو مملکتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي، جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلیږي موږ په سیاست کې خبرې نه کوو، ولې صحي نظام قوي ضربه خوري لکه اوس چې مو خوړله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسی، صحي شرایط یا کلینیکونه یې شاید فعال نه وسی، فقط په مراکزو کې شاید فعال وسی. او په زموږ په شفخانه کې ساده د خدای ډاکتران شته دي، موجود دي، هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي، چې شفخانه ملالۍ یو کادري شفخانه ده چې متخصصي تربیه کوي. استرینیان په څلور سټپ کې لري، اول سټ دویم سټ درېم سټ څلورم سټ او پنځم سټ کې بیا نو دوی فارې کوي او ته تخصصي امتحان ورکوي، متخصص جامعې ته تقدیمي دي. نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شفخانه کې د ډاکټرانو کمبود نشته.
شه مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم را سره دی، دوی به راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بله سلام علیکم، د هلمند څخه نیوی خبرې کوم. خبره د زلته د شخصي ډاکټران ډیر یو ظالمانه دغه کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسیږي چې دوی دغه تدیه کې د مصرف په شپږ زره پنځه زره افغانۍ مثلا دوی پر یو دغه ولادت باندې غواړي، هغه هم که یو دومبسته کړی که یو بل داسې یو جزي کار یې کړی، خو دوی هغه یو ظالمانه دغه لري.
مننه علی زای صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو، متاسفانه چې تاسو د تلیفون رابطه له موږ سره قطع شوه، خو تاسو خبره موږ واخیستله. ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکو غږ واورې دي، زه به د دوو نور اوریدونکو نظرونه هم شریک کړم د اوریدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک له لارې پرې ایښی دي. بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو ته راسو، وخت هم کم دی د خبرونې. خو محمد اشرف علیزی موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په نظر د شذو د پر اولاد باندې د مړینې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی. د ویلې چې بل لامل یې بې سوادي ده، او همداراز د ویلې دي چې یو لامل دا هم ورسره کېدای سي چې د شو خوړو نه رسیدل د امیندواري پر مهال د شوزو د ستونزو یو لامل دی ګڼي. زبیح الله منګل لیکل دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همدارس د ځینو زورواکو ستونزې چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي، ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا دریږي او روغتیاي خدمات بندوي، لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په زامی ولسوالی کې قید کړی دي، د موساخیل ولسوالی خلک یې له روغتیاي خدماتو به برخې کړی دي. دغه د زبیح الله منګل په دې تفسیر کې اوریدونکو ز تاسو تل ولم د ورستل کې دي چې د ولایت مقام په قضيه کې لاس لري، حق حقدار تنور کوي، ورته وایي چې محکمې ته ولاړ سي، خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پریکړه نسی کولای. اوریدونکو موږ نن په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر هم میلمه کړی وو، چې حجیر صاحب زموږ د تلیفون و تماس ته هیڅ جواب و نه وایه او ورسته یې تلیفون بند سو. موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتنو ته دا ډول پښتنو ته جواب وایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکي کوي، خو لبه د مرغه دوی شرکت و نه کړ چې تاسو دغه پښتني به جواب پاتکیږي او بیا به پراتلونکو خبرونه کې هڅه کوي. ډاکټر صاحب ستاسو څخه به هم نور ډیر مننه کوم چې لطیفه شیرزی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او وخت مو وایستي. زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدي. پښتنې نور هم پاتې دي خو دا چې وخت اجازه نه راکوي بل وخت به بیا تاسو ته زحمت ترکو او ریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي. بل اونې به بیا تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.